با همکارم اجمل ان باشند. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ډیر زیاته مننه له ارزو غیاسی او له قدرمن ملمت څخه درنو اوریدونکو ته ساده لړیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورتونو سربیر رسوان فکر پروګرام لرو خو پایل خبرونه کو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی دی. د ترکیې څارنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته یې ورکوي نوی کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسیره شوی دی. د کوټې د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. خلیل رحمانی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی او د کوټې د شورا اکثره غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراضه دي. رحمانی چی په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق اخون او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشران د ملا عمر د درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدې. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شکمش درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي.
ما مسلسل پیشنهادهای خدای
عنوانی وزارت دفاع و کورنیو چارو وزارتونه او د سیمایزو اورګانونو خپلواکي ادارې ته خپل وړاندیزونه استولې. هله د چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي سو موږ دلته پراتونکو کې کومه ناوړه پیښونه وینو. د تخار سرپرست ولی همدار ازول چې له درې ورځو را په دی خوا جګړه روانه ده خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش اداره یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورت کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورت کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورت له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنې په 1550 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په راوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون وویل چې ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونه وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار ای کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
دی وی کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی. همدارس دغه غوښمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې د کمیسیون په بې طرفۍ سره کار ته دوام ورکوي خو د حکومت او نړیوالې ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیه غواړي استری سو توغندوی هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوی ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوځي سلاکار ولادیمیر کوژین وویل د هوایي دفاع استری سو توغندی به مخکې له دې چې ایران ته ورکړل شي نه ویشي، ځکه چې د ده په وینا قرارداد یې ډېره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسي چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیځ د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. اوس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیه هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالاتونو یې هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوی ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی خلکو ډیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې دغه اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر له مخې که دا مسله محکمې ته راجی شي نوموړی تر 40 کلونو پورې په بند محکومېدای شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسوي خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغه کیږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګازو پر یو پخواني سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د 26 افرادو او موسسو نومیې د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې له مخې یې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کېږي. د دې بندیزونو له مخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه خبرنه مولا ازاده رادیو نو اوریدل. د دې خبرونه په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلافات را برسېره شوي. په دې اړه په ریپورټ سروې راوړئ چې د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي دي او دا یې د سولې د کوربه هیواد یوه پلمه بللې. د ازادۍ رادیو داسې رپورټونه موندلي چې ښایي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق 200 کسان په میدان وردګو کې وسلوال کړي دي او دغه کسان د خلکو په زورولو هم تورن دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډي ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. له موږ سره اوسئ. د ځوان فکر پروګرام هم له یاده مه باسئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی. له دې اختلاف څخه په کوټه کې د طالبانو د مشرتابه شورا یو غړي ملا حسن اخوند پرده پورته کړه. له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې نوموړي یادونه وکړه چې د سولې په مسله کې د طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. احمد تکل د موضوع تفصیل دروړي.
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحمانی وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شوه. ښاغلی رحمانی له آزادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دی او د کوټې د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحمانی چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټې څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یوه وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د ده په وینا ډیری طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوي یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولي. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نومونه یاد کړل.
ملا محمد رسول الله خان غواړي چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جنو یو سرکرده مجاهد اور سره نور هغه مرګري چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلب واړي اچ ور سره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتن کسوي خو قلبن دوی دا واړي چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر.
لازادی رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی، د صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاص ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوي وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته. خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی.
د سولې په مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت نافذ شي.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خواله دي هم ویل کېدل، خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې دننه اختلاف تاییدیږي. مولوی رحمانی د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئی او کم اهمیت بولی او لا هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده. نوموړی وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري.
بلخوا د سولې علي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډیدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال وایي چې که څه هم د طالبانو مشر ډیر پخا مړ شوی، خو دی زیاتوي چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې ازادي راډیو ته د طالبانو په لیکو کې د ملا عمر د ځایناستي پر سر د اختلافونو د رابرسري کېدو تازه خبرونه هم رسېدلي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسمن تایید کړ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې که څه هم د ملا عمر د مړینې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو یادونه یې کړې چې نوموړی څه موده مخکې د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. لدې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاولا لودین آزادۍ رادیو ته وویل د سولې په خبرو کې ځنډ د ملا عمر له مړینې سره چې د ده په وینا د څه باندې دوه کاله مخکې خبره ده هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خانه هغه په تاریخ باندې وغورځېدل او دا کوم تصادفي امر نه و، بلکې همدغسې په جوړه شوې وه چې د دوه درې کالو پخوانی مړی دغه ورځ تر اوسه د مرګ اعلان وکړو. نو فرضاً موږ ویل شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ماته ډېر ضرور لرونکی یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن د اسلام آباد په مری ښارګوټي کې په پام کې وې. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا وه چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کېږي، دلته به تعهدات ترسره کېږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي. نو چونکې دوی که اصلا همغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي او بالاخره اوس نور د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بل پرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي او په دې ترڅ کې د طالبانو د مشرتابه شورا غړي ملا حسن روحاني د ملا عمر د ځایناستي په توګه د ملا اختر منصور د ټاکل کېدو په وړاندې د خپل ځان او څو طالب مشرانو له نارضایتۍ پرده پورته کړه. د سیاسي چارو کارپوهان خبرداری ورکوي چې دا اختلافونه که زیات شي نو د سولې روانې هڅې زیانمنولای شي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را جونه.
د هلمند ولایتي شورا وایي که چیرې نوزاد ولسوالۍ زر تر زره د طالبانو څخه ونیول شي یو شمېر نورې ګاونډۍ ولسوالۍ به هم د طالبانو په لاس ورشي. په دې اړه له هلمند څخه د ایلیا استایي رپورټ اورو.
که چې هم د نوزاد ولسوالۍ د سکوت په اړه د هلمند امنیه قوماندانۍ او دولت مقام په رسمي ډول خبرې نه دي کړې، خو ځینې سرچینې وایي یاد ولسوالۍ تیره ورځ دوه بجې په کلي ډول د طالبانو په لاس ورغلې ده. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه تر سختې جګړې وروسته تېره ورځ ناوخته د نوزاد ولسوالۍ څخه وتلي او ټولې سیمې طالبان ته پرېښې دي. د ولایتي شورا مرستیال عبدالله علیزی او د دې شورا غړی مجید اخونزاده وایي ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو د نامژغۍ له امله طالبانو په لاس ورغلې ده. دوی دواړو غړو ته د درنو تلفاتو یادونه هم وکړه خو دقیق شمېره یې ونه ویل.
ارڅ شان چې دی هغه ټوله ولید ځان سره وسم دا غو پلاس کې د ولسوالۍ وس غواړي هغه چې دوی غواړي د عملیاتو کې هغه را لکه مساکلاک سره ځای پر ځای سو وس مساکلاک جکی او سنگین تر تعدید لاندې دی.
هغه ولسوالۍ چې د جنوزات سره امسایتوب لګي هغه ولسوالۍ په غټ تشویش کې دي او مخالفین هم غغلي دغه ولسوالۍ مساکلات غغلي دي، غواړي چې مساکلات باندې عمل وکړي او مساکلات هم سکوت کړي.
ویل کېږي طالبانو د نوزاد ولسوالۍ پر مرکز چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مسیرې په حال کې وه د تیرو څو ورځو راهیسې سخت دلیز بریدونه وکړه چې له امله یوازې تېره ورځ اولس افغان سرتېري چې اوه د ملي اردو او نه نور د ملي پولیسو سرتېري دي وژل شوي دي. نوزاد د موساکلا ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او ویل کېږي تر نوزاد وروسته ګڼ شمېر وسلوالو په موساکلا کې سختو بریدونو ته زور ورکړی دی او غواړي د دې ولسوالۍ مرکز هم چې د میاشتو راهیسې د مسیرې په حال کې دی ونیسي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط د موساکلا ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د ولسوالۍ د مرکز په 500 متره کې د ولسوالۍ پر ودانۍ اجازې پیل کړي دي. که چیرې مرسته ورونه رسېږي د ولسوالۍ هم سکوت کوي. خو په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کول اردو مطبوعاتي دفتر د نوزاد د سکوت خبر ردوي او هلته د څو ورځو روانو جنګونو له امله د طالبانو د دریو قمندانانو په شمول د 115 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر د سناتور هاشم الکوزي او د ولایتي شورا خبري چې د دې ولسوالۍ د سکوت په اړه کړي رات کړي ویل په نوزاد کې اوس هم جنگ روان دی. طالبان خپل لور ته د اوښتو لپاره پاتې نه دی ویلي. خو کاریوسف احمدي وایي ولسوالۍ نیولې ده، د افغان پوځ 9 تنه سرتېري وژلي او ګڼ شمېر وسلې وسایل هم په لاس ورغلي دي. دغه خبرې تر اوسه د دولتي رسمي سرچینو لخوا نه تایید او نه هم رد شوي دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی وس هم راځو د افغانستان د ملي موزیم څخه یو ښه خبر ته. د دې موزیم چارواکي وایي په دې وروستیو کې د آثار لودین کې زیات شوی. د دې ادارې مرستیال یحیی محبزاده ازادۍ راډیو ته وویل اوس مال په دې موزیم کې څه باندې 10,000 تاریخي آثار موجود دي. خان محمد سیند د پاړه رپورټ لري.
سره له دې چې د هیواد په ورستۍ او شاوخوا سلويخت کلنو پر لپسې جنگونو کې د هیواد په زورګونو تاریخي آثار یا ویجاړ شوی او یا د نړۍ ځینې هیوادونو ته قاچاق شوی. خو د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې په دې موزیم کې اوس هم د ډبرو له پیړیو نیولې تر اسلام او همدارنګه د معاصرو پیړیو ځینې مهم آثار ساتل کیږي. د افغانستان د ملي موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه موزیم په 1915 او 1915 لمریزو کلونو کې د یونسکو د کنوانسیونونو د لاسلیکولو پر مټ وتوانید چې د هیواد شاوخوا لس زره ورک او بهر ته قچاق شوي تاریخي آثار بیرته راستانه کړي. مونږ د پنجشنبه په ورځ وغوښتل چې د دې موزیم وضعیت له نږدې ووینو او د آثارو له مینهوالو سره یې وغږیږو. په دې ورځ د یعقوب شاه په نامه یو تن له خپلو ملګرو سره د لوګر ولایت له سرخ ولسوالۍ نه د موزیم د آثارو لیدلو ته راغلی و. له ده مو د موزیم د موجوده وضعیت او آثارو په هکله وپوښتل. ده وویل:
مونږ نن موزیم ننداره کړ، ښه کار پکې شوی. ډېر خوشحاله یم چې د هیواد ډېر ارزښتناک تاریخي آثار اوس هم په موزیم کې شته او بهر ته قچق شوي نه دي. د دې ساتنه ضروري ده ځکه چې دا آثار راتلونکي نسل ته د هیواد لرغونی فرهنګ ورپیژني.
همدارنګه یوه کورنۍ چې د هرات له ولایته کابل ته راغلې وه هم د دې موزیم آثار ننداره کول. د دې کورنۍ یوه غړې شبانه نومېده. دا مې وپوښتله چې د دې آثارو لیدل ورته څومره په زړه پورې دي.
ډېر لیدو وړ او په زړه پورې آثار مو ولیدل، خصوصا د حامد کرزي د لاس ټلیفون او همدارنګه داسې نور تاریخي آثار. دا آثار موږ ته ښیي چې افغانستان پخوا څنګه فرهنګ درلوده او اوس څنګه فرهنګ لري. موږ کولی شو له دې آثارو خپل تاریخ پیدا کړو.
د افغانستان ملي موزیم په 1919 میلادي کال کې د کابل ښار د باغ بالا په هوټل کې جوړ شو، خو تاریخي آثار پکې ځای پر ځای نه شول. د افغانستان د ملي موزیم مسؤلین وایي چې د هیواد د لرغون پیژندنې انسټیټیوټ په 1922 او 1925 میلادي کلونو کې د فرانسې د افای د مؤسسې او یو شمېر نورو بهرنیو متخصصینو په همکارۍ د هیواد په ځینو سیمو کې کیندنې وکړې او یو شمېر تاریخي آثار ټول کړل. د مسؤلینو په خبره د دې کیندنو په لړ کې متخصصین وتوانېدل چې تر 1980 او 1995 میلادي کال پورې 30,000 تاریخي آثار ټول او په ملي موزیم کې ځای پر ځای کړي. اوس مهال د افغانستان ملي موزیم د کابل ښار په غربي څنډه دارالامان کې دی چې په زرګونو آثار پکې دي او هر ورځ یو شمېر افغانان او بهرانیان نندارې ته ورځي. نوراغا نوری چې په ملي موزیم کې نندارچانو ته د تاریخي آثارو د ورپیژندلو دنده لري، آزادي راډیو ته وویل چې دا موزیم د طالبانو په واکمنۍ کې تر ډېره ځایه زیانمن او ګڼ شمېر تاریخي آثار د جنګونو په جریان کې یا ویجاړ او یا بهر ته قچاق شول. ده وویل: یاد موزیم په 2004 میلادي کال کې ورغول شو او دروازې د مینهوالو پر مخ خلاصې شوې. ښاغلي نوري یو شمېر آثار داسې راوپیژندل:
ما یک ډیجیټل ډیټابیس پېنمې آثار د 2010 شروع کړم. فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما
مونږ د دې لپاره په 2010 میلادي کال کې یو ډیجیټل ډیټابیس پیل کړ. تر اوسه شاوخوا 90% آثار په ډیټابیس کې شامل شوي چې د یو اثر تاریخ، د کیندنې ځای او داسې نورې ځانګړتیاوې پکې تشریح شوي دي او دا د ملي موزیم د بیا ژوندي کولو غوره لار ده.
همدارنګه د موزیم یو بل غړی عبدالبصیر د کوشانیانو د دورې د آثارو په هکله خلکو ته په معلوماتو ورکولو بوخت و. د ملي موزیم چارواکو دا هم وویل چې د ورکو او بهر ته د قچاق شوو آثارو د بیا موندلو او بیرته ستنولو لپاره له یونسکو او انټرپول یا نړیوالو پولیسو سره اړیکې ټینګې شوې دي. دې ارګانونو په ورستیو کلونو کې د هیواد ګڼ شمېر تاریخي آثار په ځینو هیوادونو کې نیولي او افغان حکومت ته ستانه کړي دي. د ملي موزیم مرستیال یحیی محبزاده آزادی راډیو ته وویل:
بگویم بس ها کارهای بزرگ هم پیش روی ماست که
ډیر مهم کارونه ترسره شوي او ځینې مهم کارونه مو په مخ کې دي. زما غوښتنه له خپلو خلکو دا ده چې هیڅ چاته د اجازه ورنکړي چې خپل تاریخي ارزښتناک آثار دي پر نورو وپلوري. د دې آثارو ساتل د ټولو هیوادوالو ملي دنده ده.
کارپوهان وایي که د هیواد ملي موزیم مناسب او کافي ځای ولري، نه یوازې دا چې کورني مینهوال به زیات شي، بلکې بهرنیان به لیدو ته لیوال او دولت ته به یوه ښه عایداتي منبع وګرځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ملي موزیم پراختیا او معیاري کولو ته یې پلانونه ترتیب او په عملي کولو یې لاس پورې شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستان زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. هغه دا دی چې د آزادۍ راډیو داسې شواهد موندلي چې ښیي د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق وسوه کسان په میدان وردګو کې مصالح کړي چې دغه کسان خلک زوروي او د ماشومان او ښځو په وژنه کې لاس لري. یوه حکومتي سرچینه وایي د دوی څېړنو ښودلې چې له دې کسانو سره سپکې او درنې وسلې شته. د اجرایي ریاست د دویم مرستیال مطبوعاتي دفتر دا موضوع رد کړي. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو په ځینو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو شتون او د هغوی لخوا د خلکو زورونې دغه ولایت سیمیز چارواکي اندېښمن کړی دی. د میدان وردګو د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندان عزیز الله رضایی وایي دغو کسانو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ اداري امر په ښار کې لوت وګرځوه او کله چې هغه غوښتل ځان پټ کړي نو پر لاسویې په مرمیو ووهه. رضایی وایي داسې اوازې سته چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق او د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری په وردګو کې خلک مسله کوي.
زمونږ اداري امیر پرون نه وړمه ورځ د شهرک سب سیمې ته تللی او خپل د موټر پنچری نیوله او وسلوال هم ورسره نه و. هلته دوو کسانو چې ناپیژنده هم دي زموږ اداري مدیر وهلی دی. وهل خو خیر دا مو تر نن ورځې نه و اورېدلي چې د پولیسو افسر په بازار کې دننه وګرځوي. کله چې دغه وختل ځان پټ کړي په کلشنکوف یې پر لاسونه وهي. نور نو داسې خبرې ماته هم وویل شوې چې ناصری او محقق دا کسان مصالح کوي.
په ورته وخت کې وه حکومتي سرچینه وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د سیمایزو پولیسو پر پوستو د وسلوال مخالفانو تر حملې وروسته د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق په دغه ولایت کې د غیر مسؤوله کسان په مصالح کولو پیل کړی. دغه سرچینه د وسلوالو کسانو شمیر وسوي یادوي چې 300 غیر مسؤوله وسلوال دي او 400 د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې د سیمایزو پولیسو په توګه فعالیت کوي او د ځنګړو ځواکونو په وسلو سمبال دي. دغه کسانو مشرۍ د اریپور په نوم یو کس کوي چې د سرچینې په خبره د محمد محقق څخه دستور اخلي. دغه سرچینې د نوم او ژغ د نه خبرېدو په شرط لازدي رډو سره خپل معلومات داسې شریک کړل.
د روژې په لسمه کله چې د بهسود ولسوالۍ ته ولاړو هلته راته معلومه شوه چې غیر مسؤوله کسانو د کوچیانو 10 کسان اسیر نیولي دي. په دې مرداد کې اډې او مرکزونه لري او په دشکو پیکان او هوان مجاز دي اوان زرې جامې لري. دو کسانو د څلیرویش کورونو څخه مالونه لوټ کړي. خلک یې زورولي او دغو کورونه یې سوځولي دي. موږ له استخباراتي چارواکو سپینګرو او دولتي چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې او هغوی راته وویل چې دا کسان د محمد محقق لخوا مجاز شوي دي او مشري په دغه ولایت کې د اریپور په نامو یو کس کوي. ان یو سړی چې له دوی سره اسیر و شکنجه شوی سور سیخي پوزو ته ورداخل کړی و او دغه کسان په دې ولایت کې ماشومان زوروي او ښځې وژني.
د همدې سرچینې په خبره دا کسان اوس په لومړي او دویم بهسودو د خواجه محمد په سیمه او د جلریز او دایمیرداد په ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو باج اخیستلو د هغوی د کورونو په سوځولو بوختي. هغه مسله چې د میدان وردګو ځینې حضرتو کم یې هم اتایدوي. د بیسودو د بازار یو دکاندار وایي د خپلو سترګو لیدلې چې دغه کسان آن له خپلو خلکو سره چې هزاره ګاندي څه ډول چلند کوي.
د بهسودو دغه اوسیدونکی وایي هغه ورځ چې دا خلک زورول زه هلته وم ډېر خطرناکه پېښه مې ولیده چې پر ما یې هم تاثیر وکړ. نه پوهېږم چې د چا لخوا حمایه کېږي خو بله هزاره ګاندي داسې وایي چې محقق یې ملاتړ کوي. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو د میدان وردګو له ځینو اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دوی دا خبرو تاییدوي او وایي چې ډېری دا کسان جګړو او قومي شخړو ته لمن وهي او زیاتره یې له بامیان څخه میدان وردګو ته راغلي دي. د کوچنیو تن استازی ملک رحمت الدین وایي چې دا کسان له دوی څخه په یوې میاشت کې څه باندې 1,00,000 افغانۍ ترلاسه کوي.
دا د محقق د ناصری او د یو مشوره سره ده. د یو خپل کار ده دا شخصي دغه ده سلا ټولې دوربیندار سلا ورسره وي. موږ ډېر تعدید کړو وهلو باندې سپینګیري موږ سپینګیري لس کسه یې وهلو اته کسه دی. موږ نور بوتله مالونه دي. موږ بوتله تقریبا 40 کوره له کورونه بې کوره کړو که 2 500 که 20 سوځله او که صرف ماشومان او سیاسري او موږ سرونه راستلي.
د میدان وردګو په جلریز کې پر سیمیزو پولیسو د طالبانو تر حملې وروسته محمد محقق خبرداري ورکړ چې د حکومت د نه پاملرنې په صورت کې به د دغه ولایت اوسیدونکي له ځان څخه د دفاع لپاره مصالحه کړي او د هغوی تر څنګ به ودرېږي. خو اوس د اجرایي ریاست د دغه مقام مطبوعاتي دفتر دا تورونه ناسم بولي. د محمد محقق د مطبوعاتي دفتر مسؤول ناظر حسین صادقي ازادي رډیو ته په دې اړه وویل
یک توتیا بر علیه جناب استاد محقق هستند و
دا د استاد محقق پر وړاندې یو تور دی. هغه کسان چې دا خبرې کوي نه غواړي په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي، غواړي ملي یووالي ته زیان ورسوي. دا خبره زه ردوم. ښاغلي محقق ویلي وو چې دی غواړي د ملي امنیت شورا او د حکومت تر نظر لاندې کسان وسلوال شي.
هغه سرچینې چې د محقق لخوا یې د غیر مسؤوله کسانو د مسله کېدو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل زیاتوي چې د میدان وردګو د استخباراتي منابعو د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری له زیاتو مودې را په دې خوا په میدان وردګو کې د غیر مسؤوله وسلوالو په مسله کولو او هغوی ته د تنخوا په ورکولو لګیا دی.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو د سهار 8 بجو ته وبخې لستیمو بجو ته یو اربیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ملي موزیم چارواکي په دې وروستیو کې د ملي موزیم د اثارو لیدونکي زیات شوي دي. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف رابرسېره شوی. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونکړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او تجارت د مخنیوي لپاره په میلیاردونو ډالر لګیدلي خو لا هم دا هیواد د تریاکو ستر تولیدونکی دی. روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نوی کړي. ترکی سنانوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند د مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچ کې د ژمني اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. او متحده ایالاتو د روسیې او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو اوس هم مخکې له دې چې ځوان فکر درته وړاندې کړو د سیمې او نړۍ په اړه یو رپورټ راخلو او هغه دا دی چې روسي ویلې دي د اندونیزیا د هغې هوایي الوتکې په تړاو به پرېکړه ویټو کې چې څه موده مخکې په اوکراین کې نسکوره شول. البته دا الوتکه تیر کال په اوکراین کې نسکوره شوې وه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غواړي چې د دې الوتکې نسکورونکي محکمې ته راجی شي، خو روسیې ګواښ کړی دی چې دا ډول پرېکړه به ویټو کړي. د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو، ورپسې ځوان فکر له یاده مباسي.
د مالیزیا د هوایي چلند د مسافر وړونکې الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راغورځول شوې وه. په الوتکه کې لږ تر لږه 298 تنه سپاره وو چې ټول په پیښه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیک په طرحه کې د دې پیښې د څیړنې د ځانګړې محکمې ته جوړېدو غوښتنه سوې وه، څو هغه کسان محاکمه کړي چې د مالیزیا د هوایي چلند الوتکه یې په راکټ ویشتې ده. د امنیت شورا یولس غړو هیوادونو پرون د دې پریکړې لیک په ملاتړ رای ورکړې. د پریکړې لیک متن د مالیزیا د حکومت لخوا جوړ شوی و. د امنیت شورا دریو غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونی رایګیری کې له ګډونه ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې استازي ویتالی چورکین پرون د امنیت شورا غونډې ته وویل
بویم نادیسه شو راسلیدوونی رزبریوتسه ای وتم ای
ایله چې تحقیقات به حقیقت څرګند کړي او هغه کسان چې دالوتکې وشتي او هغه کسان چې دالوتکې د جګړې سیمې ته راهنمایي کړې و مجازات شي. د پریکړلیک په طرحه کې پر ټولو هیوادونو ځخ سوي چې دغه پیژې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي او کچېری همکاري نه کوي بندیزونه به ور باندې ولګیږي. دا کوالالمپور یو شمېر اوسیدونکو روسیا وغندل چې په امنیت شورا کې دغه پریکړلیک طرحه ویټو کړه. د کوالالمپور یو اوسیدونکی ادم عز الدین محمد نور وایي
as a superpower of the world you should realize as to you should have
respect. روسیا باید د نړۍ د وستر قدرت په صفت په دې باندې پوسی چې د دې مسؤلیت لري چې حقیقت پیدا کړي. تاسو کله داسې خبرې مخنیوي کوي چې هغه تاسو لپاره هیڅ ګټه نه لري، نو دا څرګندوي چې تاسو یو څه لري چې غواړي هغه پټ کړي. د کوالالمپور یو بل اوسیدونکی
We want justice for especially for all the
موږ د ام ایچ اولس الوتکی د ټولو قربانیان لپاره عدالت غواړو. په ځنګړ ډول د قربانیانو کورنۍ باید پوسی چې د دې پېښې مسؤلیت چا درلود.
د ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. د ځوان فکر په پروګرام کې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلاف خبرې کوو. آیا دغه اختلافات خو به پر عادي ژوند تاثیر نه لري؟ زه صادق رښتینی یم او د پروګرام میلمانه مو په کندهار کې د نوی ساحوي دفتر مسؤول عبدالسمیع غیرتمل او د ټولنیزو رسنیو دوه کارونکي نثار احمد صالح او فیدا محمد اقبال دي. تاسو ته په ښه راغلاست غیرتمل صاحب. په پیل کې تاسو راته ووایاست د کوم هدف په خاطر هر کال د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په نوم یوه اونۍ لمانځي او معمولا په دغه اونۍ کې تاسو کوم پروګرامونه لري؟
تاسو وګورئ ټولنیزې رسنۍ په ټوله دنیا کې مثبت رول لوبولی دی. په افغانستان کې هم دغه رول باندې که بحث وسی د بحث وړ دی او مثبت رول یې لرلی دی. ګڼ شمېر د رسنیو د برخې کارپوهان او په دغه برخه کې د رسنیو د برخې کارکوونکي چې دنیا ته یو مجازي دنیا وایي، خدا دنیا باید یو مجازي دنیا ونه بلل سي، بلکې د افکارو کلتورونو د تبادلې یو نړۍ او د ذهنونو د تبادلې یو نړۍ نوم ورته یاد سي، چې په دغه برخه کې ډېر ستر کار کړی دی. په افغانستان کې اکثره خلک، اکثره افراد د فساد او د زورواکو د شتون څخه خورا سخت په تکلیف کې او سخت سر ټکی. خوشبختانه ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک په دغه برخه کې ډیر ستر رول لوبولی دی. د فاسدینو سره مبارزه کړې ده. فیسبوک کارکونکو د زورواکو په وړاندې عکس العمل ښودلی دی، چې د عکس العمل تر ډیره حده پر هم زورواکي کنټرول کړي دي، هم فاسدین کنټرول کړي دي. نو د نوې ادارې وپتیل چې په دغه برخه کې تقریبا د نن څخه درې څلور کاله مخکې په 1991 کال کې چې دغه رامه غونډه وه، پتیله چې یوه اونۍ پیشنهاد کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې یو شمېر نهادونو ته او په نړیوال کچه یو شمېر نهادونو ته چې دغه اونۍ په نړیوالو کلیزو په یو شمېر ملي او بین المللي ورځو کې هم وشماري او دغه اونۍ راولي. دا پیشنهاد د نوی دی او نړیوالو ملګرو ملتونو یو شمېر نهادونو ته کړی دی. نو دا چې د ټولنیزو رسنیو تاثیر هم په افغانستان کې ستا، هم په نړیواله کچه ستا، او افغانانو دا درکړی دی، ځوانانو دا درکړی دي، پر سم کارونې ته هم اړتیا ده. د سم کارونې لپاره دغه سونی او دغه شعارونه ته اړتیا و چې باید وسی او ځوانان په پوس. خوشبختانه موږ هم په کندهار کې د لسګونو ځوانانو په شتون کې چې نارینه او ښځینه و دغه شعار لاندې په فیسبوک هم یو کمپاین پیل کړ او د دې تر څنګ دغه اونۍ منزل هم پیل کړل. په دې هیله و ارزوی چې دغه شعار ته په بشپړه توګه عملي کار هم وسی، چې په فیسبوک یا په ټولنیزو رسنیو کې د نظر اختلاف په دې معنی نه دی خدای نه کرده چې د دښمنۍ تر بریده افراد سره ورسی.
سالی صاحب، مخ کی تر دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د نظر پر اختلافات خبرې وکړو، اول دا وایي چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارونکي د دوو او درو کلونو مخ کې حالت سره چې ډیر خلک هغه وخت نوی دغه رسنیو ته راتلل څنګه پرتل کوي؟
په مجموع کې د انسان په اړه باندې یو تعریف کیږي چې انسان اجتماعي حیوان بلل شوی دی. کله چې موږ د اجتماع خبره کوو، په اجتماع کې د ژوندۍ انسانانو ترمنځ د افکارو تبادله تر ټولو مهم اصل دی. کله چې د افکارو تبادله نه وي، په هغه ټولنه کې تشدد او خشونت اوج ته رسیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د افکارو تبادله نشته. پر ځای باندې چې موږ د بل سره نظر شریک کړو، همدا نظر ساتو هغه رسوب کې د رسوب د انفجار یو را داس رسیږي چې کله توپک په لاس پنځه راځي، هغه خپل ټول خروش په هغه دم باندې تر خپل ورور تر بل دوست کاجو. موږ که اوسنی حالت د یو کال یا د یوې میاشتې یا درو کالو څخه مخکې پرتله کړو، د افغان انسان په فکر کې هم تغییر راغلی دی. پر دې به څوک سترګې نه پټوي. هغه کسان چې یو کال مخکې فیسبوک یا ټویټر سره کم استعمالوي، سره کم لیکنه کوله، نن پوسوي دي چې زه باید دغه فیسبوک څه ډول استعمال کړم. د فیسبوک یو ګټه دا سوي ده چې مخکې غیرتمل صاحب وویل چې مجازي نړۍ ده، اما دغه مجازي نړۍ توانېدلې ده چې د خلکو حقیقي ژوند ته یو تړون وبخشي. په حقیقي ژوند کې ډېر ناپېژانده کسان سره خپل کړي دي. ځکه په بازار کې روان یم، ډیر وخت یو څوک ماته لاس پورته کې موټر راته ودرې پیژنم نه، مګر وروسته په فیسبوک کې راته وایي چې پلانګي ځکه مې ولیدلې. د خپل د ژوند د تړاو یو ډیر مهم اصل دی او د خپلوي د نږدېکت یو ډیر مهم پړاو دی چې خلک د فیسبوک په توسط ګور سره رسیږي. د خلکو په ځانو کې یو فکری سعود رامنځته شوی دی. خلکو ژوند بهبود کړی دی. فیسبوک کې هغه سي اخلاقیات چې مخکې مد نظر نه نیول کېدل، نن سبا ډیری ځوانان هغه ته متوجي سوي دي چې په دې ژوند کې لکه څنګه چې سلام او علیک سره مهم دی فیسبوک کې دغه رقم ژوند سره وکړو افغانان متاسفانه چې په ډیرو مواردو کې دغه رقم اسباب او شیانو څخه لکه څنګه چې شایع رقم سالم استفاده نه کوي دنیا کې چې هر شی رامنځته کیږي د دنیا خلک هغه مثبت کې په نظر کې نیسي متاسفانه چې کله فیسبوک په لومړي ځل په افغانستان کې پیل سو له پیله څخه خلکو داسې استنباط کاوه چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه جیلی آی ډی جوړ کړم یو بل سره سپک کوش کنځل ورته وکړو امانه خلک په دې نتیجې ته رسیدلي دي چې موږ باید د فاسدینو د زورواکو د زرواکو په وړاندې مبارزه وکړو همدا علت دی کله چې هر څوک یو کار کوي هغه قسم ډیر مخفي ډیر پټ وي په ډیر لنډ وخت کې هغه فیسبوک ته راسي برملاس یا دغه مشکل حل وسی موږ په کندهار کې تاسو ویني چې ډیر مشکلات فیسبوک لاره حل کړی دي مخکې یو ډیر قید دا و چې کله به یو لیکوال البته نوی لیکوال یو لیکنه کول هغه به د سایت یو مسول ته زاری کول چې ما لیکنه را خبره ک اوس د سایت خلک زاری کوي لیکوال ته چې هغه څون کمزوري لیکوال چې ماته یو لیکنه راک ځکه د کولای چې فیسبوک ته لیکنه خبره کې هم زمانه 15 کسانو ګور کچې د ملګری 15 ګور پرو وسیږي دغه ځنې قیودات ګور مشکل دغه ځنې توبک د تکبر چې به خلکو کوي ځوان لیکوال لیکنه به ګور نشریدل فیسبوک دغه قیودات ډېر پر ګور مشکل د ځوانانو په فکر کې تغیر راغلی دی دوی پوسیو دي چې فیسبوک به سره کوم استعمال کوي سل فیصد به نه یې ځنې کسان به یې چې اوس هم د فکر کوي چې فیسبوک په دې خاطر باندې چې زه آی ډی جوړ کړم خپل حریف ته ګورش کنځل وکم اما دغه د فکری اختلاف پړه چې وروسته بحث د پر وکم هغه یو بیل بحث دی چې هغه تر ډیره پرې ممانعت پکې کوي د نسبت تیر دوه میاشتو درې میاشتو او درو کالو ته
ډیر مننه اقبال صاحب تاسو د یو خبريال په توګه هر ورځ ټولنیز رسنی کاروي ټولنیز رسنی د ټولیزو یا مروجو رسنی سره څنګه پرتله کوي
ټولیز رسنی خبر یا هغه څه چې موږ ترلاسه کوو په ډیر ورسته وخت اما کله چې پیښه مستقیمه ټولنیز رسنی مو په څو ثانیو کې خبري یو دغه شبیلګه ده او بل دا چې په ډیر لاند وخت څنګه دا هم کېدلی شي چې څوک خپل نظر خپل واکه مثلا کله چې موږ رادیو تلویزیون یا بل څه اورو ته موږ خپل نظر نسل کولای دغه تاغه رسنی ته کېدلی شي فیسبوک لري نظر ورکو خو ما غوم راځمن نه لکه څنګه چې د فیسبوک لري د ټولنیز رسنی لري دا غاڅ کیږي په عمومي ډول یو بل څه هم څه چې په ټولنیز رسنی کې موږ د ټولنې د هغه اشخاص وړه چې هغه فساد رامست کی هغه چې په ټولنه کې مستنج رامست سی وي موږ هغه د په غوښنه نقد ډیر پرنس کولای اما په ټولنیز رسنی کې د زمينه زمرته لپاره مسایده دل شي موږ په ډیر لږ وخت کې او په ډیر شډول سمې موږ لږ غواړي په ماجو نقد وکړو هم دارنګ هغه ته د حل
غیرت مل صاحب ټولنیز رسنی اوس د اغیزناکو رسنیو په توګه استعمالیږي یو مشهوره خبره ده چې د عربي نړۍ په انقلابونو کې فیسبوک ډیر تاثیر درلودی آیا تاسو داسې یو مثال ویلی سئ چې په افغانستان کې هم د ټولنیزو رسنیو کارونکو کمپاینونه کړي وي او هغه کومه نتیجه ورکړې وي
د کیکن هیڅ وخت زما باور ده چې نه یوازې په عربي مملکې بلکې په یوشمیر معتبر او پرمختللي هیوادونو کې پر یوشمیر مدني فعالیتونو باندې هم د فیسبوک لاره خلک راغونډ شوی دي هم افراد راغونډ شوی دي د شهرونو په ساته په ملي او بین المللي کچه چې هغه ډیر تاثیر گذار هم تمام شوی دي افغانستان هم د دغه سي فعالیتونو څخه به برخه نه دی په دسته جمعي ډول باندې زیاته مثال تیر ټاکنې یادولای سم مثال یې صاحب محترم شاهد دی چې د کندهار خبريالان هم حاله سره یو ځای کیږي په ریاست جمهوریت په دواړو دورو انتخابات کې او کله چې بیا د دفتر لوري بیلابیل ساحو تاسوول کیږي ټول معلومات پر فیسبوک باندې هغه څوک درغلی کوي که څوک سم روان دي ټول سایتونو معلومات هم حاله پر فیسبوک یو بل سره شریکي او د دې ترڅنګ ځینې مهمې پیښې او مهم پرمختګونه د ټاکنو اړوند فیسبوک ته پورته کوي چې دغه تاثیر دا و چې ډیر خلک کله چې وکتل چې خلک راوځي او شزنه راوځي امنیت او اوضاع سم ده په دسته جمعي ډول باندې خلک د خلکو هجوم دونه پر ځایونو باندې ډیریږي د درای د هیپر مراکز باندې ډیریږي چې بيخي او غو 2 ساعت او 3 ساعت نور بل ابوت وخت غوښتي چې د خپل د فیسبوک ټولنیز رسنیو رسالاتو په اصلاح غدندې او مهمواله او تاثیر او چې خلک او د خبر سره د خبريالانو د فیسبوک ته استعمال کوونکو تاثیر او چې خلک یې ته تشویق کړل چې په شهر کې آرام آرامي د تاسو کولای شي سایتونو ته ولاړ شي اول تخپل رائے وکاروي ترڅو خپل خوشی کاندید انتخاب کړي خوشبختانه
یو شمیر ستونزې یو شمیر زورواکانو یو شمیر مفسدینو په همدغه ټاکنو کې غوښتل چې درغلي وکړي د همدغه فیسبوک له لارې د ځینو ویډیوګانو د ځینو تصویرونو له لارې د ځینو ټولنیزو رسنیو له لارې هغه افشا شول چې خپله د دغه فعالیتونو د دغه فساد مخه په ټاکنو کې ونیول څه تر ډېره حده پورې خو که په لوی سر کې په بیخي پټ کېدل یا مخفي کېدل هغه نسم ویلی چې سوي مې په دغه برخه کې خو د ټولنیزو رسنیو تاثیر نه یوازې ټاکنو په برخه کې بلکې په نورو فعالیتونو کې هم دا اوس هم چې ما او تا سره بحث کوو یو شمېر مدني فعالیتونه دي چې د کندهار ځوانان د همدغه فیسبوک له لارې پورته کوي د روژې په میاشت کې یو شمېر ځوانان سره راغونډېږي پر فیسبوک باندې اعلان کوي او د ځینو شتمنو په خپلو مابینځونو کې ځینې پیسې سره راجمع کوي د غریبو کورنیو دپاره خوراکي توکي رااخلي د غریبو کورنیو دپاره جامې رانیسي چې دا خپله یو مدني فعالیت دی د ټولنیزو رسنیو په مټ باندې کوي او ډېر تاثیر ګزار هم دی حتی د همدغه ټولنیزو رسنیو په مټ باندې د بهر څخه یو شمېر افغانان چې کله دغسې یو حالت ویني چې په کندهار یا په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو غمیزه رامنځته شوې ده یا په اصطلاح یو غریبه کورنۍ پیدا شوې ده د همغه بهر څخه مرسته ورسره کېږي او د بهر څخه کومک ورسره کېږي مثلا دا اوس چې موږ تاسو بحث سره کوو په هندوستان کې یو ځوان مریض پروت دی چې ویني ته اړتیا لري ځوانان راولاړېږي دغه په اړه پوسټ کوي هلته مشران و یو شمېر افراد و چې د دغسې مریضانو سره یې پخپله په هندوستان کې کومک وکړي د پیسو کومک یې ورسره وکړي مادي کومک یې ورسره وکړي د وینې دپاره یې خلک ورته پیدا کړي چې دا خپله د ټولنیزو رسنیو برکت بولم د ټولنیزو رسنیو فعالیتونه یې بولم مثبت فعالیتونه یې بولم خو ضرورت نور هم شته دغسې فعالیتونه چې فیسبوک لکه څنګه چې سالیه صاحب وویل لازمه ده افغانان یې باید دغسې چې ضرورت یې دی هغسې چې د فیسبوک هدف دی د ټولنیزو رسنیو هدف دی هغسې باید وکارول شي
یو انتقاد دا دی چې د فیسبوک ډېری کاروونکي د فیسبوک اخلاقي اصول نه مراتوي په دې برخه کې نه خپل مشخصا داسې کوم پروګرامونه لري چې د فیسبوک کاروونکي پوکي چې د فیسبوک اخلاقي اصول چی شته
فیسبوک باندې هیڅ محدودیت نشته زما زچ کلک سار په کوڅه کې راتیرېږم د کوڅې دکاندارانو ټلیفون مخ ته نیولی او فیسبوک کاری په هغوی باندې چې زه د ډېر حده خبر یم یا د شپږم سیم متعلمین یا د اتم سیم په پری مکتب ویلي یعنی هیڅ داسې محدودیت نشته پر هغه چې عقلا باید 12 پاس یا په اصطلاح د کیکاند نظر خوونی یعنی په افغانستان کې هر فرد کولای شي د فیسبوک په ټلیفون کې وکاري فیسبوک جوړ کړي ټویټر جوړ کړي ایمیل جوړونه جوړ کړي په اصطلاح دا مسایل کولای شي خو نه ادارې په خپل چوکاټ تر خپل حد پورې مخکې موږ د ټولنیزو رسنیو د ارزښت لپاره شنینګونه لرلې یو شمېر معتبر ځوانان د نظر خاوندان د مکتب متعلمین شزنه و نارینه د دې په ارزښت باندې په هولې دی اته د فیسبوک استعمال مورته شولې د فیسبوک جوړونه مورته شولې ده په دغه برخه کې د فیسبوک څخه سالمه استفاده مورته شولې ده نن چې موږ سره بحث کوم زموږ له لوري تقریبا لسګونه ځوانانو ته چې نارینه او شزنه پکې شي کې و د فیسبوک پر ارزښت باندې ورته وژغېدل د فیسبوک پر تاریخي برخه ورته وژغېدل د فیسبوک پر سالم استعمال ورته وژغېدل او دا مورته چې کله تاسو زی په دغه برخه کې په پوسټونه کوي دغه سالم مال لپاره به خلک را دعوتوي چې دا خپل تاثیر گذار دی تر ډیره حد پورې قرار قرار وخت اړتیاسته چې د فیسبوک مخ به د سالم انتقاد باندې نیسي او د فیسبوک مخ به د مثبت مسایل مخ نیسي پر مخ باندې د فیسبوک خبرېږي مثبت مسایل او د یو شمېر توهینونو سپکو سپورو مخ هم په تدریجي ډول باندې ولکېږي تر څو خلک په دغه برخه کې لږ ډیر پوسټ د فیسبوک اصلي ارزښت شي او د فیسبوک اصلي ادب چې شری د ټولنیزو رسنی اصلي ادب چې شری چې موږ کارو وخت اړتیاسته
سالي سپتا چې د یو مدني فعال په توګه ټولنیزو رسنی څونه د اهمیت وړ بولی او څونه غزناکه بولی
ګوري مخکې دغه د عربي هوادونو د انقلابونو خبره وسو لکه موږ ترکیه پریږد خصوصا پر مصر باندې بحث وکړو د مصر څلويش کلن دیکتاتور نظام چې د حسنی مبارک نظام هغه یوازنی لامل هم د فیسبوک چې په فیسبوک کې ځوانو کړیو لسونه سره یو کړل نه دولت په خبر وو او نه دوی ډیر تاوان وکړي هغه د دیکتاتور نظام یې ړنګ ورسره چې په انتخاباتو باندې کوم نظام راتلی د محمد مرسي هغه هم د ولست لپاره قابل د منلو نه یو د افغانستان د سیاسي نظریات چې د اخوان مسلمینو د مصر په وړاندې په اړه باندې ورکی اما یو هغه نظریات چې خپل د مصر خلک غوړ وړاندې کوي د مصر خلک ویش خلک دي دغه د پاره محمود مرسي قابل د منلو نو د فیسبوک د لارې غوړ لاسونه سره وکړه د ګروپونه سره جوړ کړل سیاسي طرحې غوړ رامنځته کړل هغه نظام غوړ لمنځه یو اوس دغه د پاره غوړ یو شنه نظام ست یو دیموکراسي نظام دی ورې غوړ انتخابات وسله کوم سره چې غوړ واکټ ورسې دي په افغانستان کې هم یوه مهمه خبر داده چې دغه د اختلاف نظر موضوع مخکې مطرح سوله یوازې په فیسبوک کې نه په هر برخه کې اختلاف نظر دښمنۍ معنی نه لري هغه د لوی ادمي تشدد ګاندیجی خبره ده وایي که اختلاف نظر دښمنۍ وای نو په دنیا کې به تر ټولو لو دښمن زما خپل ماینه وای ځکه دی د خپل ماینه سره ډېر اختلاف نظر هغه د ګوره سیاست دی نه پرېښوي مګر د ګوره دا کار کوي نه یوازې فیسبوک چې اختلاف نظر د افغانانو مشکل دا دی چې هر انسان چې خبره کوي هغه د خپل سوي او د خپل وزن مطابق ګور کوم بحث مطرح کوي د افغانستان د خلکو مشکل دا دی چې کوم ذهنی خاکنه لرو په سیاسي اړخ کې دا خبره ډیره مهمه ده هغه کسان چې سیاسي طرح نه لري بیا نو یا سیمیز یا مذهبي او یا ژبني موضوعات را مختکی ځوانان ګور تر قرباني اما په دغه اړخ کې مغه کسان چې سیاسي خاکا او ټولنیز خاکا په ذهن کې نه لري هغه سوجي د زنه سره ګور نه لري چې ګور څنګه فیسبوک کې وړاندې کمه بیا نو یا شکنځل ګور کوي او یا یو شی ګور نه سزغملای اما د غیر مثلا د خبرې په تایید باندې چې وخت ګور ارتیاسته د فیسبوک ارتیا نن سبا په دنیا کې د تنفس په شان منیده زموږ به ټینګار دی پر افغانانو باندې چې موږ هر چا ته باید فیسبوک ورکو فیسبوک د انسان څخه ماشین جوړی ته مجبور یې چې کله فیسبوک صفحه خلاصې معلومات ګوره درلاسه کوي په سیاسي اړخ کې په مذهبي اړخ کې په ټولنیز اړخ کې په ادبي اړخ کې یعنی یو سړی نس کولای چې وځه فیسبوک کاروم زه یوازې فیسبوک په سیاسي اړخ کې ګوره کاروم کته نه کاري هسته مخته راځي هغه شی یو اساسي ټکی دا دی چې موږ په تیر دورو کې دا شی نه درلود چې یو لسمشر دی چې یو کار کیږي ام زمانه دغه جزئیات و خپل ولسم ته ګور وړاندې کې تاسو د اشرف غنی پانه ته ورسی د ښک پر دغه ګور هغه ابجې چیږي هر څه چې ګور په افغانستان کې کیږي هغه د خپل ولسم ته ګور وړاندې کې د اکسو سره مستند چې دغه دغه کارونه ګور موږ وکړه مګر په تیر وخت کې چې ګور دا فکر نه کوي چې دا سکار یو سي ته د ولسمشر پانه ته ورسی خلک شکنځله مرته کوي بعده مرته وایي اما هغه ګور دغه د زغم قوت ام په ځان کې ګور زیاتې ام ګور خلکو تور بخشه هم دا یو لامل دی چې اختلاف د نظر به قرار قرار موږ لمنځوړو اما په مدني فعالیتونو کې د فیسبوک او د ټویټر او مجموع کې د خواله رسنیو اړتیا دومره زیاته ده چې څونه ګوره فکر کوي کوم تحولات په افغانستان کې راغلي دي په انتخاباتو کې هیڅ چا د کمپاین لپاره ګوره دونه کار نه کړی د اما په هوی د لپاره چې ګوره دونه کار نه کړی کځبانو چې په فیسبوک کې ګوره وکړي کڅوم کله چې کمپاین بندې دی خاصه په ایران کې په رسنوي کې په ټولنیزو رسنوي کې دا کمپاین غیر قانوني ګوره اعلان شو اما هغه پریکړه وکړه چې په ټولنیزو رسنوي کې دا کمپاین ممانعت غیر قانوني نه دی فلهذا هغه څوک چې د کمپاین د ورا کله ختميږي په فیسبوک به هم ګوري جزله چې خپل کمپاین ګوره وکړي غیر قانوني کار نه دی د فیسبوک وګټه ګوره داده په مدني فعالیتونو کې فیسبوک تر هر رسنی ګوره سمخ کاشتي
یعنی تاسو اوس د دې سره موافق یاست چې په افغانستان کې خلک چې ټولنیزې رسنی په خاص ډول فیسبوک کاروي هغه په هغه ډول کاروي لکه څنګه چې د کوم هدف لپاره دغه رسنی رامنځته شوی
فیصدی مخ پر وړې دوه د خوسل فیصد د خبر قابل د تطبیق نه ده مور په افغانستان کې اوسم متاسفانه چې دروشن فکر په نن ځنی کسان لرو اغه په فیسبوک شکنځل کوي اغه مخ شي فیسبوک ګوره لایک کوي چې هغه یو بل چاته ګوره توهین پکښ کوي د فیسبوک چې مخ کې د مجازي نړۍ خبره وسپله لکه په دغه عادي ژوند کې ست سلام دراچوم په فیسبوک کې بیا ګوره لایک دی ځکه په فیسبوک کې تاته متمات پاجو ګوره سلام چې ته و علیکم سلام کله فیسبوک ته سوال کوم کته ما ته جواب رانه کې دمه نه چې پاجو ژوند کې تاسو ما سلام ته ګوره جواب رانه کوي یعنی دا یو تشبيهات دی په د فیسبوک په نړۍ کې زموږ د پاره مهمه ده چې د خلکو پر فکرو باندې کار وکړو که څوک ما ته شکنځل کوي ما په خپل شخصا دا کار کړی دی غوته ویل دي چې دا خو یلار نه ده که زما دغه پوسټ غلط دی نو ته ما ته شکنځل ولیکه شکنځل د حل لار ده باور وکړه چې هغه ما سره ګوره قناعت کړی دی او د دې نتیجې ته موږ سره رسیدلی یو چې هغه باندې ګوره عادي سوي دي زغم یې ګوره کړی دی او د ټولنې اصلاح لپاره ګوره لسونه راپورته کړی لسونه ګوره راپورته کړی
ډیره مننه اقبال صاحب معمولا د ټولنیز رسنی د ژورنالیستان لپاره د سوجو په ترلاسه کولو کې ډیر اهمیت لري تاسو په دې برخه خپل تجربه ویلای سي
تبهی خبره ده کله چې ځوانان په فیسبوک تر ازي په ټولنیز رسنی کې کار کوي نو په زیاته برخه کې هغه کسان هم څه چې مخکې د متا دونه په چې ځین دکانداران دي ډېرې وختونه مثلا موږ د بلابی لستو جو پاره مثلا شب مثال بارکو نور سره د ولا چې هغه په کټ یادونه کوي موږ د زمينه مسایدې چې موږ دغه څه سوجي انتخاب کوو موږ د هغه څه د رپورټن د لپاره کار وکولای شو یو شی بل دا دي چې لته ډېر پر هغه دي هغه سي حلاري هم د دې
په نظر وړاندې کوي چې دغه لار څخه کېدلی شي دغه ستونزه حل شي دغې لارې ته رسیدګي وکولی شي. نو موږ دې تر څنګ چې دوی نظریات هم راخیستلی شو خپرولی شو، د دې تر څنګ سوژې نه یوازې دغه لار څخه راخیستلی شو بل ډېری وختونه کولی شو چې خپل دوی سره هم په نظر کې په اړیکه کې سعودي سره هم هغه څه چې دوی اړتیا غوښته لري دوی هغه غوښتنو ته هم جواب وویلی شو.
ډېره مننه غیرتمند صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه، موږ په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو یا مروجو رسنیو لپاره یو قانون لرو، آیا د دې اړتیا نه ویني چې د ټولنیزو رسنیو لپاره دې یو قانون رامنځته شي تر څو هغه مشکلات چې خلک ورسره مخامخ کیږي په ټولنیزو رسنیو کې، مثلا توهین کیږي او دغه لپاره مجازات رامنځته کیږي، د افغانستان په جزا په قانون کې تاسو د نه د یو مسول په توګه څونه دغه اهمیت درکړی دی او په دې باب مو څه کړی؟
پر دې باندې پیشنهادونه هم سوي چې قانون پوهانو نظرونه هم ورکړي، بحثونه هم پر سوي چې د رسنیو څخه ملاتړ د روم پر دغه مسایلو باندې بحث کړی دی که چیرې د اصلاح شکل واده نه کوي، د اصلاح شکل پرمختګ نه کوي، یقینا دغه یو قانون ته لکه څنګه چې د نور رسنیو لپاره موجود دی د ټولنیزو رسنیو لپاره هم ترتیب سي، تنظیم سي، جوړ سي او دغه خبرو ته توشي سي او ناپیسي، دا به ډیر مهمه ځکه په فیسبوک کې یو شمیر افراد په لوی لاس باندې جعلي اکاونټونه جوړي، ډیر معتبر افراد په سپکوي، ډیر معتبر اشخاص په سپکوي چې دا نه د ځوانانو لپاره د زغملو دی، نه د تعلیم یافته کشر لپاره د زغملو دی، او د سپغان لپاره د زغملو نه دی. نه فکر کوم خلک په لوی لاس د فیسبوک د نړۍ د ټولنیزو رسنیو د نړۍ څخه خواتوري کوي، تابن به داس خلک ویچ په لوی لاس پلان شوه دا کار وکول سوی چې ځینی افراد ټولنیز رسنوی څخه ټولنیز رسنوی بد ماری پکې او ټولنیز رسنوی څخه خاطوري کې خو زه هم دغه سي افراد د لپاره که قانون جوړ سي ډیر شری، خو باور مې دادی چې که لږ ډیر صبر وسی زه په دې متیقن یم چې اوس که 50% اصلاح خلک په فیسبوک په چوکاټ کې د ټولنیز رسنوی په چوکاټ کې لرو، که لږ څه وخت اجازه ورکړل سي نور به هم دا کسان ډیر جوړ ډیر کم اندازه به د فیسبوک کې ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې نه پوهیږي او هغه به بیا خدای نه کړده توهینه میزه چلند کوي، که دوغې لپاره بیا یو قانون جوړ سي، قانون ترتیب سي، زما باور باندې ډېره ښه لاره وي.
دغه د قانون خبره د قانون د جوړېدو یو هغه اساسي ګټه ده چې هغه به تطبیق سي کنه. موږ د افغانستان د جزا په قوانینو او د مدني قوانینو چې هغه تقریبا تر 3000 مادي اوري، موږ دغه دول رسنوی د استفادې موارد پکښ کې لرو، متاسفانه چې په افغانستان کې د قوانینو تطبیق نه کیږي، اته د اخلو د خاص خنه کیږي چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی. تاسو به دغه یو خبر ډیر اوریدلې چې د اوسنی نظام ته د عینو غین نوم ورکول کیږي، او دغه نوم د ولس جرګې یو وکیل چې همدغه قانون یې ګوره جوړ کړی دی چې هغه بشر دوست دی چې د خپل ګوره د قانون ته خطیده، او موږ مدني او د جزا په قوانینو کې هغه څوک چې ولس مشر ته ګوره توهین کوي هغه ته ګوره جلا حبس او کال په شاوخوا کې بخلرو. کله چې یو د قانون جوړون کې دغه ډول ګوره قانون تر څو لاندې کوي، څړې ګوره ګیله لچا څخه وکړي، دغه د عینو د غین زمينه مسایده ولت په فیسبوک ګوره امس ولا هغه چا ګوره ورته مسایده کړي چې د قانون یې ګوره جوړ کړی دی. په مدني قوانینو کې، په نور نافذه قوانینو، د جزا په قوانینو کې موږ دغه ټول شیان لرو. متاسفانه چې د افغانستان یو مشکل دا دی، د افرادو یې چې لوستي کسان د قوانینو ورکه د مخه نه ګوري، چې دغه ورکه د مخه ما څړې قوانینو ګوري ټول مشکل ګوره حلېږي. د رسنیو د ټولنیزو نیو د پاره د قانون جوړول زما په نظر باندې چې دغه د دیموکراسي د حدود په معنا چې موږ د دیموکراسي ګوره محدودو، او دا کار پیس دنیا کې نه دی سوی، اما په مستند شکل باندې، په معلومدار شکل باندې د یو چا توهین کول هغه کوم په فیسبوک باندې، که په رادیو کې، که په ارشی کې، هغه جرم دی، څوک سرنسی پټولای. اما دغه د جیلی اکاونټونه جوړول په امریکا کې ګوره کیږي، په ترکیه کې ګوره کیږي، په ټول دنیا کې ګوره دا شی معمول دی، او د قانون جوړول ځکه ګټه نه کوي چې موږ دغه اساسي قوانینو تطبیق ته درست پر جوړ دی.
Alu zama, alu zama, alu zama.
وزر را تراوڑا الو زم وزر را تراوڑا او شم شم سنجر را تراوڑا شم شم سنجر را خیبر را تم چوکڑا شناخت د خیبر را تم چوکڑا سوکی سے دلرے را تراوڑا سوکی سے دلرے را تراوڑا